ਅਜੀਬ ਰੇਡੀਓ ਦੇ السلام علیکم دا دا وائس اف امریکا جی بری جو دی نن دے شروع ورځ 2013 کال د فروری د میاشتې 28 نیټه دا په خبر کې وخت شوې دی د مازیګر شپک په کابل کې د 15 نیمه او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سحر 8 بجې شوې دی د دې خبرې خبرونه باندې کوونکی وګم جالوان
او زین بختور شاه
او لاول هم ساسو پام راګرځو مهمو خبرونو ساتکو ته
نن په کابل کې د امریکا او ناتو غړو هیوادونو په ګډون د 28 هیوادونو یوې غونډې ته افغان صدر اشرف غنی په خپل وینا کې ویلي ک طالبان د جګړو نه لاس واخلي نو حکومت ورسره خبرو ته تیار دی. نوموړي ویلي طالبان دې د یوې قانوني ډلې په توګه هم ومنل شي.
د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وضع شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند پایس په رسمیت وپیژندل شي.
د صدر اشرف غنی په وینا کې د طالبانو پرته د افغانستان په جګړه کې دویم مهم رول لوبونکی فریق پاکستان ته د حکومتونو په کچه د خبرو وړاندیز شوی دی.
موږ بیا هم د پاکستان له دولت سره د هرخیز سولې مذاکراتو ته چمتو او حاضر یو چې تېرې تاریخي تجربې هېرې او نوی فصل پرانیزو.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي هیواد دی د ترهګرې ډلې جماعتو داوا په ضد کوټلي ګامونه اخیستي دي او وایي پاکستان به د ترهګرو سره د مالي مرستو د سار په نړیوال لیست کې د جون په میاشت کې اچول کیږي.
یہ سٹیٹمنٹ کہ ہم گرے میں آ گئے ہیں اور اب بلیک میں چلے جائیں گے یہ بالکل غلط. گرے میں یقیناً ہم جون میں آ جائیں گے.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکه به زمګه په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوم. سملګری اوسي اول هم ما باوري مهمو خبرونو تفصیل.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د کابل پر روسي په دویم کانفرنس کې ویلي ک طالبان د جګړو لاس واخلي او د افغانستان اساسي قانون اومني نو د دوی حکومت ورسره خبرو ته تیار دی. نوموړي ویلي سوله یوه دینی او ملي فریضه ده ځکه چې د بېګناه انسانانو د وینو تویدلو مخنیوی یوه دینی او ملي فریضه ده او دا چې سوله همداسې فرض ده لکه لمونځ او روژه چې فرض ده. په دغه کانفرنس کې د امریکې او ناتو د غړو هیوادونو تر څنګ د 28 هیوادونو مشرانو او استازو ګډون کوو. نوموړي په طالبانو غږ کړی د خپل ولس د امن په خاطر دی د سولې خبرو ته کښېني. افغان ولس مشر اشرف غنی د کابل په روسیې دغه کانفرنس ته په وینا کې د طالبانو ته د دفتر پرانستلو تر څنګ د پاسپورټونو او کورنیو ته یې د اوسېدو وړاندیز هم ورکړی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
موږ دا وړاندیز له کوم مخکني قید او شرطه پرته د سولې موافقتنامې ته د رسیدو په خاطر چې لاندې موارد رانغاړي وړاندې کوو. طالبانو مشرتابه او هر طالب نن فیصله تاسو په لاس کې سوله ومنئ، برته په عزت یې ومنئ او راسئ چې په ګډه دا خاوره چې موږ د قربانیانو ایموک دی جهاد او ایموک دی الخیزو وینو نتیجه ده بیا خواندی او حساکو.
دا واشنگتن ڈی سی ده. تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبرونه اورئ.
دا د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی او طالبانو هم تیر ورځ د امریکا نه د نیغ په نیغه د خبرو اترو غوښتنه کړې وه. افغان حکومت ګڼي پاکستان په افغانستان کې د سولې په عمل کې غوره رول لوبولی شي او دا چې پاکستان طالب مشران په اسانۍ سره د سولې میز ته کینولی شي. پاکستان هم وخت په وخت ویلي د افغانستان د کشالې یوازنی حل د خبرو اترو لاره ده او دوی به د افغانانو په مشرۍ کې په افغانستان کې د سولې د خبرو ملاتړ کوي.
د پاکستان د خارجه وزارت ویان ویلی دی چې هیواد یې د ترهګرې ډلې جماعتو دوا پر ضد کوټلي ګامونه اخیستي او وایي چې پاکستان به د ترهګرو سره د مالي مرستو د سار په نړیوال لیست کې د جون په میاشت کې شاملېږي. نوموړي زیاته کړې ده چې که په جون کې پاکستان په دغه لیست کې شاملېږي نو دا به تور لیست نه وي، بلکې د هغه په وینا دا به د تور لیست نه یوه درجه کم خړ لیست کې شامل شي. خارج وزارت ویان ډاکټر فیصل اونیس وینا کې زیاته کړې ده چې پاکستان د جماعت داوا پر ضد جدي ګامونه اغستي. هغه زیاته کړه چې پاکستان د امریکا سره په ګډه مفاداتو لپاره همکاري کول غواړي. اخوا د امریکایي پوز سینټ کام جنرال جوزف ووټل ویلي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد تر اوسه پورې هغه برابر او غوس اقدامات نه دي کړي کوم چې دوی غواړي او هغه په ستراتیژیکي بدلون واغستل شي، خو دې پله ورسره ځینې مثبتې اشارې شته دي. جنرال جوزف ووټل دغه خبره د ترهګرۍ په حقله د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په اورونه کې کړې ده. او د بلوچستان مرکزی خار کوټه کې د پولیسو د ډي اس پي په موټر باندې برید کې د پولیسو دوه عسكر وژل شوی دي، خو ډي اس پي تاسو زیان نه دی رسیدلی. په دې حق له نور تفصيل لري حمید سمسور.
چارواکي وی دغه پېښه د کوټ شار پر سمنګلي سړک باندې د شاباش ټاون په سیمه کې رامنځته شوله. د پیش پرځای باندې د پولیسو ډي اي جي عبدالرزاق چې موویل سي ډي اس پي حمید الله دستي له کور څخه عدالت ته روانو چې په لار کې وسلوالو د ده پر ګاډي باندې برید وکړي.
یک ویډیو ملي ہے تر اوسه مې 3 لوګ همې اوسه مې نظر آئے ہیں.
موږ یو ویډیو تر لاسه کړې ده چې په هغه کې درې کسان لیدل کېږي چې هغه لوړاندې د ده د ګاډي لپاره په کمین کې وو. د ده ګاډي چونکی له مرمۍ څخه خوندي ولا عسكر شاته ناستو، د دوی لوري هم له مرمۍ زخه خوندي وو، خو له ده سره بدرګه عسكر هم په جواب کې ډېرې ډزې کړې دي. دوی هم خوندي جاکټونه اغوستي وو لیکن پر سر باندې لګېدلې دي چې له هغه څخه دوی پاک ورسېدل. ډي اس پي خوندي دي د پیش مسؤلیت طالبانو په سر واخیستی. د تحریک طالبان ویان محمد خراسانی و خبری رسنۍ ته په خراسوي بیانیه کې وویل چې دا زموږ د نیول سو ملګرو بدل دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د امریکې د پوز د مرکزی کمانډ مشر جنرال جوزف ووټل کانګرس ته خبرداري ورکړه ایران په سیمه کې د امریکې او ائتلافي هوادونو د ګټو لپاره لوی خطر دی. جنرال ووټل کانګرس کې د یوې اورونې په وخت د ایران په اړه د 15 پاڼو یو رپورټ وړاندې کړو چې وای د ایران د ترهګرۍ خطر ورځ په ورځ په زیاتېدو دی او د امریکې پوز له پکار دی چې په منځني ختیځ کې د ایران زیاتېدونکي اثر برابر کړي. نوموړي ویلي امریکې او ائتلاف په دغه سیمه کې د خودسره اسلامي امارت یا داعش وسلوالو په ضد لوی ګټې کړي دي او په شام او عراق کې د هغوی د ولقې نه 98% سیمې خلاصې کړي دي. ولې په دغه سیمه کې ایران د امن لپاره لوی خطر جوړ شوی دی؟ ایران او اسرائیل په منځني ختیځ کې په لبنان او شام کې یو بل سره اختلافونه لري. ایران لا پسندستی توګه د امریکای د کمانډر د خبرداري ته جواب نه دی ویلی.
د امریکا د صدر ډونالد ټرمپ د اطلاعاتو ډایرکټر هوپ هیکس چې د نوموړي تر ډیر نږدې ملګري او مرستیال پاتې شوی تر نه هی پر ورځ د کانګرس پینل باندې حاضر شوی چې ترینا د نوموړي د انتخاباتو په وخت کې د ټرمپ کمپین سره د روس سره د تماسونو اړیکو پوښتنې شوی دي. نوموړي د قانوندانانو د هغه پوښتنو ځوابونه ورکولو نه ډډه کړې چې د وایټ هاوس لپاره 14 میاشتې د کار په سلسله کې ترینا شوی وو. د کانګرس د استخباراتو د کمیټې یوه غونډه د میرمن هیکس سره په ساعتونو روانه وه چې ترینا د کورنۍ سره د امو اړیکو ویانده هم پاتې وه. د کانګرس د کمیټې غړي ادم شیف ویلي چې د ټرمپ لپاره کمپین او د انتخاباتو په حق له نوموړي ځوابونه ورکړي، خو په سپینې ماڼۍ کې د کار په لړ کې څه ځواب ورنه کړو.
د امریکې پوځي کمانډر جنرال جوزف ووټل پر ستور لګولې دغه هیبات په شام او منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ تخمونه کړي چې د امریکې او نړیوال ټولنې په پرتله په دغه سیمه کې خپل اثر رسوخ زیات کړي. جنرال ووټل 13 ورځ په کانګرس کې د اورونې په وخت وویل روس په شام کې له سفارتي او پوځي لارو په جنگ کې بوختو ډلو کې تاوتریخوالي ته نور هوا ورکوي. په شام کې امریکا او روس په جنگ کې بوخت د بیل بیل فریق ملاتړ کوي. روس د بشار الاسد د حکومت ملګری دی او امریکا د شام د حکومت په ضد روچت شوی یاغیانو ملاتړ کوي، څوک چې په دغه سیمه کې د داعش توسلوالو په ضد هم جنگیږي.
د د امریکای وایټ هاوس د نهې پر ورځ اعلان کړی دی چې په سویلي ایشیا کې د کمبوډیا د هیواد لپاره د ډیموکراسۍ یا جمهوریت په شاتللو له کبله 8.3 میلیونه کومکونه او مرستې ورته تړي. د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. زمونږه دا یو ساعته خبری خپرونه د واشنگټن ډی سی د سټوډیوز نه تاسو نیخ پنی غوړی د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خپرونه دی. قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، نن کابل کې د امریکا او ناټو غړو هیوادونو په ګډون د 28 هیوادونو د استازو یوې غونډې ته افغان صدر اشرف غنی په خپل وینا کې ویلي ک طالبان د جګړو نه لاس واخلي او د افغانستان اساسي قانون اومنی نو حکومت ورسره خبرو اترو ته تیار دی. تفصیلات په اورو د ډیور رادیو د خبريال حقمل روان پر ریپورت کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي طالبانو ته دی وی داسې سولې وړاندیز کړی چې دی ملی ګټو دی ټولو وګړو په ځنګړی توګه دی میرمنو حقوق او دی هغوی مشارکت مسؤون دی او په هیواد کې دی ټولو نړیوالو تر هرګرو او جرمی ډلو مخنیوي ته ضمانت ورکوي. جمهور رئیس غنی له طالبانو سره دی سولې هوکړې ته دی رسیدلو پر خپل وړاندیزونو کې وویل
د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وضع شي، اوربند رامنځته شي، طالبان یو سیاسی ګوند پایس پر رسمیت وپیژندل شي، د باور جوړونې ترتیبات ونیول شي او عادلانه او آزاد ټاکنو ته لاره هواره شي. دوه، د سولې لپاره حقوقي چوکاټ وضع شي او د غوښتنې په صورت کې په اساسي قانون کې د پیشبینی شوي قانوني پروسې لارې د اساسي قانون بیاکتنه وشي.
جمهور رئیس غنی وایي د طالبانو د بندیانو د آزادیدو لپاره او پر هغوی د لګول شویو بندیزونو د لارې کېدو لپاره قانوني لارې چارې باید تعقیب شي او د پخلا کېدونکو طالبانو د امنیت لپاره تدابیر باید ونیولی شي او همداراز د طالبانو نظریات او وړاندیزونه به په نظر کې نیول کېږي.
د افغانستان دولت په رسمیت وپیژندل شي، د قانون حاکمیت ته درناوی وشي او د ملي یووالی حکومت د طالبانو د دفتر له پرانیستلو، هغوی ته د پاسپورتونو له صادرولو او په آزاد ډول سفر کولو، د بندیزونو لیرې کولو په برخه کې، له مرستې رسنیو ته د لاسرسۍ د ترتیباتو او د طالبانو د کورنیو له بیرته میشتېدلو سره موافق دی.
نوموړي له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د ځای په اړه هم خبرې وکړې او زیاته یې کړه د سولې د خبرو لپاره تر ټولو غوره ځای کابل دی، خو په وینا یې هغه اسلامي هیوادونه چې د افغانستان په جګړه کې ښکیل نه وي او د ملګرو ملتونو دفتر او یا کوم بل دریمګړی هیواد هم کیدلی شي چې د سولې خبرې پکې ترسره شي. همداراز جمهور رئیس غنی افغان طالبانو سره د سولې لپاره د نړیوالو ملاتړ مهم یاد کړه. وویل د سولې وړاندیز لپاره د نړیوال ډیپلوم ماتیک هم غږی شوی ملاتړ غواړي.
موږ بیا هم د پاکستان له دولت سره د اړخیزې سولې مذاکراتو ته چمتو او حاضر یو چې تېرې ترخې تجربې هیرې او نوی فصل پرانیزو. موږ حاضر یو چې د پاکستان حکومت سره موږ د ټولو کډوالو د بیرته راتګ دپاره په یو منظم پلان کې چې 14 میاشتې کې عملي سي موافقې ته ورسي.
افغان جمهور رئیس غنی دی خبرو په پای کې وویل دی افغانستان دی حکومت دی سولې دی خبرو لپاره وړاندې شوی دریس په کمزورتیا او باید په زاریو تعبیر نشي او افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه په رتلونکي باندې دی افغان ملت اعتماد تر بل هر وخت زیات شوی دی. حکمل سادات روان، امریکا غږ دی ریډیو، افغانستان.
امریکا دی ریډیو دی قدر منوریدونکو، اوس هم جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا په کابل کې په طالبانو باندې د سولې غږ په دې حق لا خبرې کوو. د پیر زبیر شاه صاحب سره چې راغلی دی سټوډیو ته، ولته هرکلی وای. ستړي مشي
په خیر.
د صدر غنی په وینا کې د طالبانو سره د سولې وړاندیز کې نوې خبرې څه دي؟
نوې خبرې خو دې کې دا دي چې یو خو دا ډېر تفصیلاً پلان دی او پورا سټپس په کې ورکړی دي چې اول به دوی دا خبرې کوي اغنه پس په بیا دا اپرو کیږي خلکو پارلیمنت نه او د نور پارټیانو نه او ورسره ورسره بیا دا امپلیمنت کیږي چې دا څنګه به دې باندې عمل وشي. نو دا اول ځل دی چې دومره یو ډیټیل پلان ورکړی دی او په داسې موقع ورکړی دی او چې کابل کې د دا پلان چې کله هغه کو نو 28 ملکونه او ادارې دلته موجودې دي کابل کانفرنس کې. او نو دا یو ډېر غټه خبره او بل دا دی چې کوم د ښځو حق لا دوی دا خبرې کړې دي چې ښځې به هم دې چې کوم ټیم دې چې کوم خبرې به کوي په هغه کې به هم وي او د دا مینې دي چې د ښځو په حقوق باندې به طالبانو سره څه خبرې نه کیږي. نو یو قسم ځنه شرطونه ورته ایښې دي لکه د ښځو بارې کې دا شرط دی چې ښځې به خامخاوي په کې یا دوی حقوق دي هغوی ته څه هغه نه کیږي. بل دا دی چې دوی ته هم دا ویلی دي که فرض کوم غوډ هر سال کو چې فرض طالبان کله صلح دا دا کوم پیشکش ته دا ومني او تشدد پریدي. نو دې نه پس په دوی وایي چې موږ به دا خبره کوو. نو دې کې ما څنګه وایي چې بنیادی خبره خدا دا چې په داسې ټایم چې تشدد په افغانستان کې زیات شوی دی او صدر اشرف غنی په داسې موقع چې ټوله دنیا ورسره ده یو پلان یې ورکو چې دنیا ته دا وښایي چې یو خو موږ سره یو هغه شته یو پروګرام شته ولې چې دنیا ورسره باندې پیسې ورکوي. اولته نیټو ده امریکا ده او دا د امریکې تاریخ ټول نه اوږد جنگ دی. نو هغه به دنیا ته دا هم ښایي چې جنگ خون روان دی خو موږ ورسره څه د امن پاره هم کوششونه کوو او موږ سره څه منصوبه شته بنیادي. نو دا شی هغه دی او په دې حق له موږ یو هغه سره هم خبرې شوي وي هغه غږ در باندې ارو چې د کابل حکومت چې کوم یو ارګ چارواکی دی هغه د اړه سوای
د افغانستان حکومت اوس په دې توانیدلای سي چې خپل په ابتکار یو پروسه شروع کړي او هغه مختبوزي او پروسه عملی بنام ځان ته واخلي او هغه تصمیم چلته نیول کیږي هغه ټول عملی سي او په دې پروسه کې ټول نړیواله همکار مملکتونه او ټول د منطقې مملکتونه د جهانی مملکتونه او نهادونه چې راځي په ډیر جدیت سره لیوالتیا سره د پروسو ته راځي او دا د یو کامل باور څخه برخوردار ده.
نو څنګه تاسو وویل چې دا اول ځل دی چې یو منصوبه ورته ایښې ده او اوس دا په طالبانو باندې به وي چې دوی څنګه هغه ورته کوي جواب ورته کوي. څو ورځې وړاندې دوی خو بیان ورکړی و خو دې خبرې ته لا موږ ته نشته پته چې دوی څنګه کړی دی.
او پیر صاحب طالبانو بل روز هم ویلي دي چې امریکا سره نیغ په نیغه خبرې غواړي. نو آیا دا وړاندیزونه به هغوی ومني؟
نو ګورې منلو یا نه منلو ما څنګه وایي چې دی خو پته لګي خو افغانستان طرف نه یو ورته زه وایم چې ډېر مخلص او ډېر صفا الفاظو کې او ډېر په تفصیلا او ډېرې خبرې دوی ته ورکړې دي. دوی ته دا ویلې دي چې موږ به تاسو پابندیان لري کو دوی ته به پاسپورټونه ورکړي دوی کور ولته پاسپورټونه وکړي دوی سفر وکړي په کابل کې به ورته دفتر کولاو کې کابل کې نوی بل ځای کې ورته کولاول شي چې سرته دوی خوښه وي او دوی به بهر ملکونه چې کوم مرسته دا غوي به سره مرسته کوي. نو او بل به په د سیول سوسایټي په د افغانستان په معاشره په سوسایټي کې به دوی ته هغه حق ملاويږي او د ډېرې خبرې دي لکه قانوني تور به په دوی باندې چې کوم هغه دي دوی فرض کا قیدیان دی هغوی به خلاصوي. نو دا ډېر ښه پلان دی او ډېر ډیټیل پلان ورکړی دی. ورته ویلي دي چې موږ په آئین کې هم په اساسي قانون کې هم بدلون راوستی شو که فرض کا په دې ته خبره ورسېده او داسې کیسې وي. نو دې نه زیات خو زه وایم چې افغانستان حکومت دوی ته نور څه نه شي ورکولی خو څومره پورې د طالبانو خبره ده. نو طالبان موږ ګورو چې طالبان خو یو په خپل واک اختیار کې نه دي چې اشرف غنی دې خبرې ته وګورو هغه طالبانو سره سره پاکستان ته هم وایي چې تاسو سره هم خبرې کوو. نو دې دا دواړه یو شی ګڼي چې دا دواړه مسله یو هغه دی او دې نه مخکې هم د طالبانو حق کړی و چې تاسو موږ سره ډایرکټ خبرې وکړي او د بغیر چا د اشاره بغیر یا د چا د وینا بغیر وکړي. مقصد دا و چې تاسو په خپل واک اختیار کې شي او موږ سره دا خبر وکي. او بل د طالبانو دا مسله ده چې هغه موږ ته پته نه لګي چې په یوې خلیم دي کنه دي، کله دوی ترکی نه فنونه کوي، کله دوی قطر کې ناشتي، دلته په اسلام آباد کې ناشتي، نو دا پته نه لګي چې دوی اوس مشر څوک دي. او دینه مخکې هم دا څه کیسې شوي وي چې آیا پاکستان به دوی ته پریدي د خود مختاری ته د طالبان. دینه مخکې هم چې مولا برادر کله کوشش کړي او چې خبرې وکړو د افغان حکومت سره، د روس، د برتانیا او امریکای سره ډایرکټ، نو پاکستان دا ټول را نیولی وو. نو اوس هم ایمان نه دی خیال چې طالبان په یو خلی دي او دومره په خپل واک کې دي چې دوی به دا خبرې وکړي.
د سولې ډیر وړاندیزونه وروسته هم که څه پرمختګ نه کیږي نو معنا به ساغستل کیږي.
نو دغه خو هم معنا به دا وي چې پرمختګونه شي، نو دا به وي چې فرض کا طالبان به نه مني. افغانستان حکومت نه خو دینه زیات ما څنګه وویل چې دوی نشي تلې، په باوجود دې چې د هم فشار دی، طالبان ډېر ظلم هم کړی دی، ډېر خوفناک دماکي ذمہ داری هم قبوله کړې ده، خو بیا هم افغان حکومت وایي چې سب تیر شو غیر شو چې مخکې مو خبرې وکړو. او که فرض کا دا اونشي، نو یو خو به د عوام د افغان ولس په نظر کې به طالبانو چې کوم لږ ډېر قدر عزت پاتې دی هغه به هم ختم شي، ولې چې طالبانو باندې به دا ذمہواري راشي چې دوی په وجه دا تشدد زیات شو، دوی په وجه نه امن یو آخري موقع وه هغه هم طالبانو وجه نه ضایع شوه. نو طالبانو به هغه چې کوم لیجیټیمیسي دا یا خلکو نظر کې دوی چې کوم لږ ډېر قدر عزت دی هغه به هم ختم شي او دوی به زیات ذمہ دار شي. او بل به د افغان حکومت سره هم لاسونه به اخلاص شي او دوی به دنیا ته دا وایي چې مونږ کوشش وکړو، نو تاسو اوس مونږ سره مرسته وکړئ چې طالبان مونږ اوس ختم کو یا دومره کمزوري کو چې دوی خبرې ته راولو. نو جنگ به دوی زیاتوي بیا افغان حکومت او کوشش به کوي چې دوی به طالبان دې ته مجبوره کړي، که فرض که دوی پاتې شو ختم نه کړو اغنه پس که دې ته مجبوره کړي چې دوی وستراشي او د سیاسي عملیو حصہ جوړ شي.
ډیر مننه کبیر صاحب.
ډیر مننه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی، تاسو تفصیلی یو سیړن اپ د دی ریډیو د سیړن کار پیر زبیر شاه نو اوریدلم. په دغه نور سیړن تاسو وړاندې کوو د زمونږ همکار بیروز خان صاحب سټوډیو ته راغلی. بیروز صاحب په خیر.
ډیر مننه، خوشاله اوسئ.
بیروز خان صاحب، د کابل کانفرنس کې د طالبانو پرته افغان صدر اشرف غنی پاکستان ته هم ویلي چې خبرو ته ورسره تیار دی، ولی پاکستانی په دې غونډه کې څنګه یاد کړو که دا تفصیل لګوي تاسو؟
نو اشرف غنی خو مخکې چې مونږ کله تقریرونه کړي دي ولسمشر د افغانستان، نو هغه د پاکستان نوم همدغه به ویل چې د پاکستان سره زه د ریاست په سطحه، د ریاست یو بل ریاست په سطحه باندې خبرې غواړم چې پاکستان زما سره کینی، د پاکستان زما سره څه دي، زما سره څه شریک دي. اکثر دغه خبرې چې تاسو کوي. او بل خبره ده چې د پاکستان یو پارټي ده، په دې کې طالبان جنگی ډله ده، د خبرو د پاره که د طالبانو یو فورن پالیسی ده یا د فورن پالیسی یو دفتر دی نو هغه پاکستان دی. او دا د اوس نه دی، دا که موږ وګورو چې کله د روسی ځواکونه راغلل افغانستان ته او پاکستان په دې جنگ کې ورودانګل، نو کله چې بیا د روسیانو سره معاهده کېده په 1978 کې، نو هغه کې فریق پاکستان او په کې بل د افغان حکومت په کې هم نه و. یعنی د جنیوای کارت چې شوی دی هغه تاسو وګورئ د روسانو سره د پاکستان شوی دی کنه. نو پاکستان خو په دې کې پارټي ده، په دې کې او دره روانه ده دا قصه. بیا طالبان سره اوس چې کومه پاکستان چې په پارټي ده، نو د پاکستان پوز پارټي ده، د پاکستان سویلین حکومت سره هغې په دې اړه خبرې کول نه غواړي، ځکه چې هغې ته پته ده چې اختیار د چا سره دی. اشرف غنی چې کله ملاقاتونه کوي د آرمی چیف سره ملاقاتونه کوي، څنګه مخکې چې کابل ته تللی و بیا خو هغې لاره بنده کړې وه، بیا نه کړو نورې خبرې ترې. دا بیا یې وکړکې خلاصه کړه، دا بلکې دا بیا یې دروازه خلاصه کړه. بالکل واړو پاکستان سره خبرې وکړو. دی وخت دا یو امکان شته ځکه چې په پاکستان باندې د هر قسمه یو یو فشار دی, امکان شته چې پاکستان سره خبرو ته کینی یا داسې نتیجه ورکوونکي خبرې رامنځته شي, لکه دا اوس د اف اے ٹی ایف دا قصه ورپسې روانه ده, دغه چې نړۍ څونه ټوله دغه تللې ده په افغانستان کې وته ناسته ده, د هندوستان لخوا هم په خارجه دغه باندې لګیا دي, د پاکستان د یوازې کولو کوشش کوي. پاکستان دا وایي چې موږ چین سره هغه سره دا نوې دوستي شوې ده, نو که د چین او د روس سره دا نوې دوستي جوړي نو دلته کې د امریکا او دغه د پلویانو سره نورم تعلقات خرابیږي. نو دغه یو دغه امکان شته چې پاکستان او چې افغانستان د فریق په تور منی, امریکا او د هغه پلویان د فریق په تور منی, نو پاکستان به د یو فریق په حیثیت کې څه خبرو ته څه زمواره اخستلو ته منلو ته به تیاریږي, نو الو بیا د دې سره حل روزي.
بیروس صاحب, کو پاکستان یو فریق ګڼل کیږي څنګه چې تاسو وایي, یا یو پارټي ګڼل کیږي, نو هر بای صدا
ګوره پاکستان پارٹی دادا چې حقانی نیٹورک په پاکستان کې دی, د طالبانو مشرتابه کته کویټي شورا ده, کته پیښور شورا ده په پاکستان کې ده, او بیا اوس وګوري در قبایلی سمو د حالات چې مده شانتي ساتل غواړي, دی معنی دا ده چې پاکستان لهیز تغییر نه دی ورکړی خپل پالیسۍ ته. هغه جنگی ډلې کاغه د افغانستان دی او کاغه هغه پاکستانی ډلې دي چې هغه هم په افغانستان کې دوی کاروي د خپل پالیسۍ سره سم, نو دغه قبایلی سیمې لا تر اوسه پورې هغه هم دغه شانتي ساتل غواړي. بل بیا په کې دالي چې پاکستان پکې سه یری هم دي, سه غوښتنې هم دي, یری دالي چې ګندې افغانستان کې د هند چې کم دی سر رسوخ داس سیوا شوی دی, داس سیوا کیږي, نو هغه خو افغانستان ضمانت ورکول غواړي. د ده بیا بل یره چې پاکستان پیدا شوی دی هغه دار چې دا کوم پښتون پاسون شوی دی, دا نیغ په نیغه د افغان پالیسۍ سره تعلق لري. اوس که خلک دا د دې ته لا پام نه دی, یا د دغه پاسون لا غوښتنه نه ده د حکومت نه په دې خپلو غوښتنو کې, خو دا به په راتلونکي کې د دغه پاسون چې کوم د دغه منظور پښتین په مشرۍ کې راپورته شوی دی, دا به د دوی یو مطالبه یو غوښتنه جوړیږي, ځکه چې نن په قبایلي سیمه کې دا هر څه روان دي, او که په د پښتنو په دې سیمه روان دي, او یا پر نور پاکستان کې دغه اثرات کیږي, دا سنیخ په نیغه د افغان پالیسۍ اثرات دي. نو دغه سیزونه چې کوم دي, دا به لري کې وسلوالې ډلې چې اوس بیا دلته کې خبرونه دي مختلف چې شمالي وزیرستان ته هلته معلومې ډلې واپس بوتلې دي, د نمونه پکې اخیستل کیږي, او هغه دغه ډلو په باره کې دا ښکاره خبره چې هغه په افغانستان کې جنگېدل. بل چې کله دوی د وزیرستان هغه شروع کوو, نو هغه یو پمپلیټ جاری کړو د حافظ ګلبادر ډلې چې کچرې دوی د اپریشن کې, نو موږ مجاهدینو ته چې په افغانستان کې کاربن کې د دې هدف پورې, نو دغه دی پاکستان بارډر مینجمنت په نوم باندې د ډیورن کرښه ده, په دې باندې دغه جنگله یا دغه دیوال یا دغه ازغنتار دا کول غواړي. او نن اوس هم دغه ټویټ دی د صدر ډونالډ ټرمپ ټویټ ته, د آصف خواجه آصف چې کوم خارجه وزیر دی, دغه ټویټ ته چې او دا ټولې ښه خبر دی, خو امریکا به زمونږ د بارډر مینجمنت وغیره چې کوم عقد پښتنو د نیمول هغه قصه چې ده هغه رامنځته کوي, نو دا خبرې دي چې دین او پاکستان قلاریږي, البته بیا د دې پس حل لوزینو.
او بیروس بخیرای پښتنه لاند غونډه جواب کې راکې, پاکستان به دغه وړاندیزونه اومني؟
یاره نن چې کوم دا د سنکام مشر دی جنرال وټول, هغه چې کوم بیان ورکړی دی, هغه وایي چې پازیټیو ساينس انډیکیټرز هغه ویلي دي, یعنی څه داسې اثر مثبت نښې نښانې مونږ وینو, نو که چېرې دغه واقع دی ویني, پاکستان نور د افغانستان لاسوهنې نه قلاریږي, پاکستان د افغانستان سره د اقتصادي لارې څه نوې معاهدې کوي, لوازنامی کوي چې هغه د پاکستان ولسته, د افغانستان ولسته, او دغه سیمې د ولسته فائدې دي. که چېرې دغه کیږي د جنگي ډلو نه لاس اخلي, دا چې اوس په نړۍ کې ورځ په ورځ یوازې کیږي, دې ته هم په ژور دغه باندې نظر باندې ورته ګوري, نو بیا خو امکان شته. او که چېرې نه همدغه د دوی پالیسي وي چې افغانستان به دوی خپله حق کوشش وي چې پنځمه صوبه به وي, افغانستان به همدغه شانتي په جنگ کې ساتي, دغه د افغانستان واک چې کوم دی هغه دی اخستل غواړي, نو بیا خو ماته نه ښکاریږي چې په دې کې څه بدلون وي.
ډیره مننه بیروس.
مننه.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ, فیسبوک VOADIWA, ټوئیټر @VOADIWA, انسټاګرام @VOADIWA, او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے انا ویدن کو دیو ریڈیو ته یو ری بیا په خیر راغلی د واشنگتن ڈی سی استودیو نه زمغه خبرونه لا هم دوام لري یو ری بیا ساسو پام را کړم مهمو خبرونو سره ټکو ته
نن په کابل کې د امریکا او ناتو غړو هیوادونو په ګډون د 28 تو هیوادونو د استاذ یو غونډه ته افغان صدر اشرف غنی په خپل وینا کې ویلي ک طالبان د جګړو نه لاس اخلي نو حکومت ور سره خبرو ته تیار دی نوموړي ویلي طالبانو تدی د یوې قانوني ډلې په توګه حیثیت ورکړی شي
د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وځ شي اوربند رامنځته شي طالبان د یو سیاسي ګوند پایس پر رسمیت وپیژندل شي
د صدر اشرف غنی په وینا کې د طالبانو پرته د افغانستان په جګړه کې دویم مهم رول لوبونکی فریق پاکستان ته د حکومتونو په کچه د خبرو وړاندیز هم شوی دی
بیا هم د پاکستان له دولت سره د اړخیزې سولې مذاکراتو ته چمتو او حاضر یو چې تېرې ترخي تجربې هېرې او نوی فصل پرانیزو
پاکستان خارجه سر وزارت ویلی هیواد د ترهګرې ډلې جماعت داوا په ضد کوټلې ګامونه اخیستي او وایي پاکستان به د ترهګرو سره د مالي مرستو د سار په نړیوال خړ لیست کې د جون په میاشت کې اچول کیږي
یہ سٹیٹمنٹ کہ ہم گرے میں آ گئے ہیں اور اب بلیک میں چلے جائیں گے یہ بالکل غلط گرے میں یقیناً ہم جون میں آ جائیں گے
موسم مروانی کو خبرونا دا تفصیل سرا
افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن کابل پر روسی په دویم کانفرنس کې ویلي ک طالبان د جګړو نه لاس واخلي د افغانستان اساسي قانون اومني نو افغان حکومت تر سره خبرو ته تیار دی موړي ویلي سوله یو دینی او ملي فریضه ده ځکه چې د بیګنا انسانانو د وینې تویدلو مخنیوي یو دینی او ملي فریضه ده او دا چې سوله هم داسې فرض ده لکه مونز او روزه چې فرض ده په دغه کانفرنس کې د 28 هیوادونو استازو او مشرانو ګډون کوو نوموړي په طالبانو غږ کړی د خپل ولس د امن په خاطر دی د سولې خبرو ته کینی صدر په خپل وینا کې طالبانو ته د دفتر پرانستلو ترڅنګ د پاسپورټونو او کورنو ته دغلته د اوسېدو وړاندیز هم کړی دی نوموړي د پاکستان په اړه ویلي د پاکستان سره به تیرې ترخې تجربې هیرې کی او د امن او سولې لپاره به ورسره ګډه همکارۍ ته دوام ورکړي
د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي هیواد یې د تراګری ډلې جماعت داوا پر ضد کوټلي ګامونه اغستي او وایي چې پاکستان به د تراګرو سره د مالي مرستو د سار په نړیوال لیست کې د جون په میاشت کې شاملېږي یا ورګډ شي نوموړي زیاته کړه چې که په جون کې پاکستان په دغه لیست کې شاملېږي نو دا به تور لیست نه وي بلکې د هغه په وینا دا به د تور لیست نه یوه درجه ښکته خړ لیست وي خارجه وزارت ویان ډاکټر فیصل اونیزی وینا کې زیاته کړې ده چې پاکستان د جماعت الدعوه پر ضد باندې جدي ګامونه اخیستي هغوی زیاته کړه چې پاکستان د امریکا سره په ګډه مفاداتو باندې همکاري کول غواړي
د بلوچستان سر خارکوټې په سمنګولي سړک باندې نامعلومه وسلوالو د ډي اس پي موټر په برید کې دوه پولیس وجلي او یو لاروی ماشوم پکې جوړل شوی دی د کوټې د پولیسو مشر ډي آی جی عبدالرزاق چیما ویلي وسلوالو د پولیس افسر ډي اس پي حمیدالله دستي په ګاډي برید وکړو او په برید کې د دستي خو په خپله بد شوی خو دا دوه ساتونکي پکې وجل شوي دي
امریکا د پوسنت کوم جنرال جوزف وټل ویلی پاکستان د ترګری پر ضد تر اوسه هغه برابر او غوس اقدامات نه دي کړی کوم چې موږ غواړو او هغه په ستراتیژیکی بدلون واغستې شي خو دې په لاره ورسره ځینې مثبتې اشارې شته دي جنرال جوزف وټل د خبره د ترګری په اړوند د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په اورونه کې کړی ده
د امریکې د پوز مشر د مرکزی کمانډ مشر جنرال جوزف وټل کانګرس ته خبرداري ورکړه ایران په سیمه کې د امریکای او ائتلافي هیوادونو د ګټو لپاره لوی خطر جوړ شوی دی جنرال وټل کانګرس کې د وی اورونې په وخت د ایران په اړه د 15 پاڼو یو رپورت وړاندې کړو چې وایي د ایران د ترګری خطر ورځ په ورځ په زیاتېدو دی او د امریکای پوز لپاره کار دی چې په دغه سیمه کې د ایران زیاتېدونکو اثر متوازن کړي
امریکا د صدر ډونالد ټرمپ د اطلاعاتو ډایرکټر هوپ هیکس چې د نوموړي تر ډېر نږدې ملګري او مرستیاله پاتې شوې د نهي پرواز د کانګرس پینل باندې حاضر شوی چې ترنا د نوموړي د ټرمپ د انتخاباتو په وخت د کمپاین سره د روس تماسونو او اړیکو پوښتنې شوې دي. نوموړي د قانوندانانو د هغه پوښتنې ځواب نه ډډه کړې ده چې نوموړي نه د وایټ هاوس لپاره دیارلس میاشتې د کار په سلسله کې شوي.
د امریکایي پوځي کمانډر جنرال جوزف ووټل پروستور لګولې د هیواد په شام او منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ تخمونه کړي چې د امریکایي او نړیوال ټولنې په پرتله په دغه سیمه کې خپل اثر رسوخ زیات کړي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل. د وایس اف امریکا د ریډیو د قدر منوریدونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو نه تاسو زمونږه یو ساته خبری خبرونه ته وګی مسملګری اوسی. د افغانستان صدر اشرف غنی نن په کابل کې طالبانو ته د سولې چې کوم وړاندیزونه کړی دي په داسې وخت شوې دي چې پاکستان په نړیواله توګه د سخت فشار سره مخ دی چې د تراګرو ډلو سره او د دوی د فعالیتونو د تړلو په لړ کې کوټلي ګامونه واخلي. په دې حق لباندې چې کوم وړاندیزونه د افغانستان صدر اشرف غنی لخوا پاکستان ته شوي دي په دې حق لباندې هم د څېړنکارانو غبرګون اوس تاسو ته وړاندې کوو. زموږ خبریال د څېړنکارو سره خبرې کړي دي تاسو ته وړاندې کوو.
د افغان ولسمشر د غړواندیز د دواړو هیوادونو ترمنځ پروستو کې بیلابیل دولتي واکدارانو په کچه د مذاکراتو بې نتیجې پاتې کېدو نه پس مخې ته راغلي او افغان ولسمشر ویلي چې دوی د پاکستان په حق له خپلې تېرې تجربې هم هیرولو ته تیار دي. که څه هم اشرف غنی د پاکستان په ضد تورونه نه دي تکرار کړي او د غړواندیز سره پاکستان د بهرنیو چارو ویان 19 خبری بریفینګ په محل څه واضح عکس العمل ورکولو نه ډډه کړې ده. خو وتلې خبریال او سیړونکي طاهر خان په یو نړیوال کانفرنس کې پاکستان سره د مذاکراتو خبرې بې مناسبه بولي.
یو نړیوال کانفرنس کې دا خبره بار بار کې مخکې دې دا خبره کړې ده پاکستان هیڅکله هم د افغانستان نه نه د خبرې کار کړی دی. په افغانستان کې د خلکو دا نظر دی چې هغه جنگ دی او په جنگ د هغې نظر دا دی چې پاکستان کې د هغې جوړې دي لیکن جنگ د پولې نه هغه طرف ته.
خوبل یو خبریال او سیړونکي حسن خان د افغان ولسمشر دغه وړاندیز ډیر مثبت بلی او زیاتوي چې دا خو د پاکستان د ډیر وخت راهسې غوښتنه و چې افغانستان د ورسره په حکومتي کچه مذاکرات پیل کړي. سیړنه زیاتوي داسې لګي چې د امریکا او د منطقې اهم قوتونو په وینا افغانستان د پاکستان سره په دولتي کچه مذاکراتو ته غاړه ایښودلې ده. هم تیره شپه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې اعلی فوځي او سویلین چارواکو باندې ګډ ملي سلامتیا کمیټې غونډه شوې وه او دې غونډه کې د فوځ سر لښکر هم ګډون درلودو. غونډه کې د ترهګرۍ په ضد د جنگ د پخلي تر څنګ د پاکستان د خارجه تګلارې او د ګاونډي هیوادونو سره د اړیکو جاج اخیستلې شوې دي او ملي سلامتیا کمیټې غونډې د افغانستان سره په مستقل بنیادونو په حکومتي کچه د تماس نیولو ټینګار کړی دی.
د وایس اف امریکا د ریډیو د قدر منوریدونکو د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي هیواد یې د تراګری ډلې جماعت الدعوه پر ضد کوټلي ګامونه اخیستي وایي چې پاکستان به د تراګرو سره د مالی مرستو د سر په نړیوال لیست کې د جون په میاشت کې شاملېږي یا ورګډ شي. نور تفصیل لري زموږ خبریاله.
په اسلام آباد کې د ونیز خبري غونډې سره وینا کې د بهرنو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویل
یہ سٹیټمنټ کې هم گری میں آگئے ہیں اور اب بلیک میں چلے جائیں گے یہ بالکل غلط گری میں یقیناً ہم جون میں آ جائیں گے
هغه بیان چې په گری لسٹ کې شامل سوی او تور نوم لړکی به شاملی شي غلط دی خو د جون په میاشت کې به یقیناً په گری لسٹ کې راسو دوی زیاته کړه چې د تراګری او منی لانډرینګ ته مخنیوي د پاره پاکستان هر قسمه مرسته کوي او په یو اکشن پلان خبرې کیږي چې پرې عمل به هم کیږي ډاکټر فیصل ویل چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس لاړه سرګندې سوي کمزوري د ختمولو د پاره په تیرو کلونو کې ګامونه پورته کړل سوي چې پکې د جماعتو دعوا فلاح انسانیت پزید بندیزونه هم وو او اوس به هم پاته کمزوري ختمولو د پاره ګامونه پورته کوي تیره اونۍ په پیرس کې کېدونکې نړیوالې ادارې اف ای ټی اف د غونډې په رسمي اعلامیه کې د پاکستان نوم نو اچول سوی او دا دغه نړیوالې ادارې خبرې اترې هم پټې ساتل کیږي خو څه مطبوعاتي رپورټونه تر مخه د پاکستان نوم د ادارې لاړه هم په ګری لسټ کې اچول سوی دی او په جون کې په تور لسټ کې د اچولو امکان دی د اف ای ټی اف په ګری لسټ کې هغه هیوادونو نومونه اچول کیږي چې ورته خبرداری ورکول کیږي چې د منی لانډرینګ یا د تراګری په ضد ګامونه پورته کړي او تور لسټ کې د هغه هیوادونو نومونه اچول کیږي چې ګڼل کیږي چې د منی لانډرینګ او د تراګری د مخنیوي دپاره نړیوال جنګ کې مرسته نه کوي امریکا د پیرس په غونډه کې وړاندیز کړی و چې د پاکستان نوم د تراګرو مالی مرستې د سرچینو نه تړلو په تور په نړیوال لسټ کې شامل کړی سي او دغه ګام د هغه تګلارې په اساس اخیستل سوی و چې مقصد یې پر پاکستان د هغه ورانکارو په ضد د عملیاتو فشار اچول و چې په افغانستان او هندوستان کې عملیات کوي د تراګرو ډلو په سر د امریکا د وړاندې څخه د پاکستان سره اړیکې توجینی دي امریکا د پاکستان مالی مرسته هم ودرولې ده او تیره ورځ هم د پاکستان په سفر راغلې د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د قومي امنیتي کونسل مشري لیزا کرټس یو ځل بیا د پاکستان څخه د دغه تراګرو ډلو په ضد د عملیاتو غوښتنه کړې وه
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه ته تاسو د واشنگتن ډی سی له سټوډیوز نه نیخ پنی غوګی د امریکای د مرکزی د فوز د مرکزی کمان یا سنت کام مشر کمانډر جنرال جوزف ووټل ویلی دی چې پاکستان د ترګرو ډلو په ضد باندې کوم اقدامات پورته کړی دی هغه مثبت اشارې ورکوي خو بیا هم د تندرا وډلو په ضد د پاکستان په تګلارو کې واضح فرق نه ښکاري دې باندې د ډیور ریډیو خبریالې رپورټ تاسو ته وړاندې کوو
د امریکای مرکزی کمان مشر جنرال جوزف ووټل امریکای کانګرس ته ویلي دي د پاکستان لخوا داسې مثبت اشارې ملو شوې دي چې ورنښکاري پاکستان په خپل خوره موجود د ترهګر ډلو پناه ځایونو ختمولو په لړ د امریکای اندېښنې ختمولو هڅه کوي د جنرال جوزف وینا ده تر اوسه پاکستان سره داسې کوټلې ګامونه د ترهګرو پټ ځایونو پر ضد نه دي اغستې خو بیا هم ویلي شي پاکستان اوس په صحیح لور روان دی د کال د جنوري میاشت وړومبې نیټې امریکایي صدر په پاکستان د تور لګولې وو چې ترهګر ډلو پر ضد کاروي نه کوي او د لوجې امریکای پاکستان لپاره سکیورټي امداد هم ځنډولې وو چې لوجې د دوه هیوادونو تعلقات د تنوع ښکار شوي دي د جنرال جوزف وینا ده د پاکستان په حق له د امریکای پالیسۍ یا تګلاره ټیک ثابته شوې ده ځکه پاکستانی چارواکو امریکایي پوست دا هکاروي په حق لوي دي چې خپل په خوره د ترهګر ډلو پر ضد کوي خو جنرال جوزف دا هم وایي چې تر اوسه پاکستان سره په تعلقاتو مکمل باور نشي کولی سړنکار ډاکټر حسن اسکری په دې پرمختګ وایي دوه پاکستان او امریکا یو بل نه پرېښودل غواړي ځکه چې د دوه مفادات یا ګټې یو بل سره تړلې دي پاکستان د امریکای نه خپل ضرورتونو پوره کولو تمه ساتي او امریکا د پاکستان نه افغانستان کې خپل مقصد پوره کولو تمه ساتي
اکوموڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن پاکستان اس میں زیادہ کنونس نہیں کر سکا دوسرا یہ کہ بارڈر مینجمنٹ میں امریکہ کو اتنا انٹرسٹ شو نہیں کر رہا وہ چاہتا یہ کہ پاکستان کے اندر کاروائی ہو اور جو افغانستان کی جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ بارڈر مینجمنٹ کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے اندر کاروائی ہو غالباً یہی امریکہ کر رہا ہے تو یہ معاملات طے نہیں ہوں گے لیکن یہ ہے کہ یہ دونوں ملک ایک دوسرے کو چھوڑیں گے.
حسن عسکری وائی پاکستان با امریکہ خپل مقصدونه ظاهرولو کې ناکام شوه دی او دغه وجہ ده چې امریکا غواړي پاکستان کې دننه کاروای وشي او افغانستان سره شریک پولی حفاظت ډیر ضروری نه دی. خو بیا هم امریکا او پاکستان یو بل به پرېږ دی نه. جنرل جوزف وړاندې هم ویلي وو چې جنوبی آسیا لپاره امریکایي تګلارې کامیابی لپاره پاکستان ډیر ضروری دی.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی سي. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
د وایس اف امریکا د ریډیو دی قدم منوریدونکو په افغانستان کې میشت شمالي وزیرستان د کډوالو د بیرته د راتګ د پروسې دویم پړاو لتیرو دریو ورځو راهسې دوام لري. حکومتي چارواکي وایي چې پروس کې 50 کورنۍ د افغانستان څخه د غلام خان بندر د لارې راستنیږي. نور تفصیل لري عدنان بیٹنی په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د شورا یو غړي ملک مولوی جان دیوته اویل په پکتیکا ولایت بیرمل اولسوالۍ په لمن سیمه کې ناشدي وسره پورې کورنۍ میشتدي چې بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره ارزو مندي. د دوی په خبره دغه کورنۍ تړاو زیاتره د شمالي وزیرستان زوی صدګۍ د تخیل او شوال سیمو سره دی. هغه زیاته کړه تر دې مهاله دوی سره حکومتي چارواکو څخه تماس نه دی نیولی او ویویل عملیاتو پر مهال د دوی په سیمه کې د دوی کورونه سکولونه او کاروباري مرکزونه په بشپړ ډول تباه شوي دي او حکومتي چارواکي دوی ته د واپسۍ پر مهال د خپل سامان راوړلو اجازه نه ورکوي. گاڑی او نور غٹ سامان شامل دے
پاکستانی
چارواکو ویلی وو په افغانستان کې میشته کډوالو دی واپس یکشي ورته غړ خن افغانستان چارواکي دي. خو ملک مولوی جان دغه خبره ردوي او وای افغان چارواکو دوی ته ویلی چې دی واپسې پر مهال د خپل سامان هم لزانونو سره یوسي، ځکه که دغه سامان دوی نه دلته پاتې شو نو بیا به ورسته پاکستانی چارواکي دلته دغه کسانو ته د راتلو اجازه نه ورکوي او سامان به دلته بیا پاتې شي. دوی غوښتنه وکړه چې د دوی په دغه غوښتنه حکومتي چارواکي غور وکړي.
افغانستان حکومت داسې دی چې کنه سامان د سرایي تلګاډۍ ده دي سبو بیا د یما خور وطن شي تر وشته ایمان عبدل کلامی فیض مثلا کای مخې دا مسله تا واده کړي نه مخې چې کنه تو چې پاکستان ته پای موټر او ګاډي سامان دینه د سرایي سوی بیا بیا تو چې پاکستان بیل نه شي وروسته او بیا بیا چې کین خال کې الګاډي نه ستا د تر د راون دي الګاډي او خال فوت دا چې کین تجارتونو مړمر خال ته کړ سامان دینه دی دا یا فوت
دی. شمالي وزیرستان د انتظامیه مشر کمران افریدی میډیا ته ویلي په دغه مرحله کې هغه کډوال واپس کوي کوم چې دوی سره نوم لیکنه شوې ده، خو هغه په دې اړوند نور جزئیات نه دی ورکړي.
افیشلی 95-97% ریټرن شوی دی. د تخیل پلس والے علاقې دي چې هغه موږ سره پاتې دي. شوال چې دی هغه پاتې دی تحصیل، مگر شوال کې زیات تر نومیډیک ٹرینڈ دے پر یخنیانو کیا سم ریٹرن نشی کے دے سنو بون ایریا دا اب گرمیانو کے مونگا کو نو ریٹرن افغانستان تا زمونگا سا فیملیز دی 4000 فیملیز مونگا راوست تو آلموسٹ 8000 فیملیز پاتی دی مونگا ریٹرن بلکل پلان.
ایو علا حکومتی چرواکی ڈیوا سر حال تیرولو پر محال چنے غوشتل خپل پیجنگلی سرگندہ کری زیادہ تکڑا دی لمن سیوے کڑوالو سر پا ورستو اکٹ جرگی او مرکی شوی دی خود دی غوشتل حکومت لواس سخ دیرے بالا دی زیادہ تکڑا دغا کڑوال حکومتی چرواکی دیو طریقہ کار لان دی را واپس کوی او کچرے پا دغا طریقہ کار دوی هم غواړي نو دغه کډوال بده بیرته واپس کړي. یاره دی ویجه شمالي وزیرستان ضرب عذاب عملیاتو له عمله په زرګاو شمیرا کورنۍ بیرته افغانستان او خواته اوښتي وي. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا دی رادیو او ټي وی
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلې نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی د پاکستان او افغانستان په تورخم پوله باندې پاکستانی چارواکي د ویباک یو نظام کمپیوټری نظام لګی چې داغه د لارې بدغل ته کوم سمره تجارت کیږي داغه څارنه وکيږي داغه په ضد باندې احتجاجونه شوې دي. د ډیو ریډیو خبريال ابراهيم شنواري سره سره په لاين دي. شنواري سره په خیر ابراهيم شنواري صاحب سره تفصيلات دي دغه چکم خلق ته دغه نظام په ضد باندې احتجاجونه کوي یغوي سوای
پای کې بيخي تازه خبره دا ده چې دغه کاربندي د احتجاج د ختمولو لپاره نن د تورخم په پوله باندې د حکومتي چارواکو چې پای کې د کستم کلکټر هم وو د خیبر پختونخوا ځای پولیټیکل انتظامی چارواکي هم وو او امنیتي چارواکي هم وو د ایف سی والا او بیا اوس کستم کلینګ جنټارو سره غوي ډېر وګړي خبرې ترې وکړي خو دغه خبرې تسرونه نه وو او هغه حکومت احتجاج یا کاربندي زو غنن هم دوام لري نن پدری مورز هم د پاکستان لاړخه هم او د افغانستان لاړخه هم حکومت د ورخي د تجارت د دغه کاربندي زیات احتجاج د وجه نه پټه پولیار دی لکه څنګه تاسو وی باک ویب بیسډ ون کسٹم چکم نوې کمپیوټرایز نظام لاګو کړ شو دا تقریبا د 22 میاشت مخکنه پاکستان حکومت یا د فدرل بورډ اف ریوینیو اف بی آر چې دی دلته لاګو کړی دی خو مخکې چې هغه کې دا ضروری نه و چې ګنې ځکه به پاکستان نه چکم ایکسپورټ کولای شي افغانستان نه کوم ایمپورټ راوړی شي دغه به ټول تجارتي توکي د دغه لاندې کولای شي خو دا پاکستان حکومت یعنی اف بی آر ادارې دا ضروری ګرځولې ده چې څومره هم دغه توکي یا تجارتي مواد دا به دغه نظام لاندې کلیر کولای شي د حکومت حکم د دې دغه دایې چې چونکی دغه کې د کمپیوټر نظام د انټرنیټ په ذریعہ باندې په دغه کې د وخت هم بچتای او د کسٹم د چارواکو او د کلیرنګ ایجنټانو ترمنځ چې کوم مخ کې جنجالونه وو کوم مشکلات وو هغه به تر ډیره حد پورې کم شو بل نه چې په دغه کې به کوم غیر قانوني طریقې استعمال دي دا هغه هم تقریبا به منځ نه لاړ شي او دلته چې کوم د کسٹم کلیرنګ ایجنټان دی هغه چې دوی د غنالو نظام سره پوره بلد نه دي پای چې دوی له روزنه ورته خپل په تورخم کې د بجلی او د انټرنیټ ډېر لوی مشکل دی هغه چې باید چې دا مشکل باندې کابل وبوندې شي نو هغه نه پاست دوی تیار دي چې په خپل باندې دوی هم دغه چمتو دي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم د اخیره ضرورت دی چې دا نور هم اضافه شي او دا محفوظان دي لاشي هم د تغي نظام په ضد باندې او ورسره نن چې وا د نېشنل لوجستیک سیل په ضد باندې هم بلندې کوتل کې ډېر لوی مظاهره وشو او دا زه ګومان کوم چې په داسې وختونو کې د دغه نظام خلاف او د انرژي خلاف د لږی کوتل یا د خیبر ایجنسی په کچه باندې د ټول لوی احتجاجي مظاهره وا دغه چې په دغه کې برخه اخیستونکو د نېشنل لوجستیک سیل په چارواکو باندې کسانو باندې تور لګی چې هغه د خپل اختیاراتو نه تجاوز کړ او د دغه تجاوز د وجې د دوی کاروبار هم اغیزمن شو او دلته چې کوم د نوي کسٹم ترمینل جوړول لپاره د انرژي سره کومه نوښنامه شوې ده هغه نوښنامه هم له خلاف ورزي کوي او د هغه نه زیاته ځمکه هغه قبضه کړې ده بلکې کوم چې تجارتيان دي د هغه لپاره هم په بعض ځینو کې خندان جوړ شوې دي.
ابراهيم شنواري صاحب دغه ویب بیس چې کوم ون کسٹم دغه نظام کمپیوټري نظام دی اسې خو په ټوله دنیا کې د کمپیوټر نظام ته یا پاکستان کې وکټلې شي د نادرا نظام او وسدار شناختی کارډونو یا د پاسپورتونو دا نظام کتا سو چارواکو سره خبرې کړي د دینه دغه نظام نه به چې کم عام خلک دي عام سوداګر دي هغه ته ګټه ونه رسیږي
نظام کې نظام په حواله کې هیڅ شک نشته دا په خپل باندې د زغل د تاجران یا کلس کسٹم کلرګین چان هم دا مني خو اوس چون کې ال تاسو سمول چې د بجلی او د انټرنیټ ډیر زیات مشکل دی بجلی څو ګڼي ال د بجلی نه بیا په جنریټر باندې هم دوی ته مشکل نکړه تل خلاص شي کله ته شي او انټرنیټ چې کوم څومره هغه د سپیډ ضرورت دی 12 ایم بی هغه عمر سپیډ هم د انټرنیټ نشته دوی چې زمونږ چې کوم ګاډي راشي کله افغانستان نه امپورټ راوړي او پاکستان نه ایکسپورټ کیږي نو د تخې مشکلاتو وروجه هغه څو ورځې حساب شي بځای دا چې دغه نظام دی له سہولت اسانتیا ویراولي او د دوی د کلیرنس کار کې تیزی راولي اسانتیا راولي هغه مشکل جوړ کړی دی دوی وایي چې څو پوری دغه دوه مشکلات نه حل شوی او سره د دوی چې کوم سټاف د کلیرنس جنټانو هغه هم ټرین شي ورزول شي نو بیا هغه تیار دي چې دوی غواړي چې د خپل کاروبار
ابراهیم شنواری صاحب لنډه غوندې پوښتنه کوم چې دغه نظام چې دغلته کوم غټ افسر دی د دې بجلی او د انټرنیټ د سیټ کولو خودونه ګران کار نه دی دا غسه وای چې دا برابر شي کسنګ
د بجلی چې دی دا پټول فاټا کې مشکل دی تاسو وخت وخت مونږ
کړی دی او جی او
پټول فاټا کې دا تقریبا دولس گھنٹوں نہ وقت تر سلو گھنٹوں پورے لوڈ شیڈنگ کی اول تو چونکہ چوک دے بجلی بل نہ کی رضا بے نہ موجود ہے جو اگے تعلق دو واپس سر اور پلٹ کے انتظامی سر دے اور پائی کے کسٹم ما پر خیال جمر اسد نسوخ نشتا البتہ انٹرنیٹ چ دے دا چونکہ پی ٹی سی ایل سر تعلق لری نو دا کولے شی دوی چ دوی انٹرنیٹ سہولت آسان کر لو بیا کہ انٹرنیٹ سہولت آسان شی
اجے
دے پار دی سولر نظام ہم لنگا ولے
او یو دفتر دا پار شنواری صاحب یو دفتر دا پار بد بجلی دے یو کمپیوٹر یو سو کمپیوٹر چلاولو دا پار بد بجلی دا ستون زدون غټ ستون زنه ډیره مننه تاسو
مهرباني خوشاله شه
د پاکستان جسټس اینڈ ډیموکراټک ګوند قبایلی سیمې مشر دولت خان افریدی لخوا پېښور های کورټ کې خاص جمع کړی شوې دي چې قبایلی سیمې د په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو مخه ونیول شي. په دې حقله نور تفصیل لري زموږ خبریال ارشد مومند.
د درخواست گزار وکیل نورعالم خان وایي د قبایلي سیمې پولیس د هغوی د مرزي خلاف فیصله منل غیر عیني اقدام دی. دغه سیمې خلک د مرکز سره تړل کېدو باندې خپلو اختیاراتو او حقوقونه محرومه ساتل شوي او صوبه کې شاملېدو سره به نور هم د تاوان سره مخ شي.
چپبل کنٹرول کیو شمو ته نقصان سی نقصان بدل تا کی دای چ یو خو بنده د دی وزیر اعلی نه بد دی یغی خپل اختیار وی د دی چ دی جدا دی اگر هر څه بچ دی یو داش میجورټی پاپولیشن سره انټر شي خیبر پختونخوا ته ویل کیږي نو دی بچ دی بیا په ماینورټی کې لار شي.
د پاکستان په خوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف لخوا کال 2015 کې د پاټا اصلاحاتو په لړ کې 5 کسیز کمیټه جوړه شوې و چې پکې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز گورنر او سیپران وزیر هم شامل وو. دغه کمیټه د ټولو قبایلي جنسو دورې وروسته خپل سپارښتنه کې ویلو چې د اویا فیصد نه زیات خلک غواړي چې خیبر پختونخوا کې شامل شي. د قبایلي سیمو وکیلانو تنظیم په خوانی مشر اجاز مومند وایي د دې خاص په بنیاد نخ کاری چې پټا په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو مخه ونیول شي.
دا فیصله د پر نه راغلی دا په 2012 کې د صوبایي اسمبلی نه بل پاس شوی دی. بیا 13 بیا 14 بیا 15 بیا 16 های کورټ سپریم کورټ د سېنات نه دا په 2015 کې لینډ جسټس کمیټه پاس کړی دی. بیا دا بل قومي اسمبلی ته لاړ. بیا په دومره ډیسکشن او شو فاټا پارلیمنټیرین سو میدان ته راغلی نن سېنات ته تللی دی. نو دا څنګه د پر نه دا فیصله کیږي؟ دغه ومنګ بالکل غندنه کوو. د دې خلاف ومنګ زو پټیشن به ومنګ جمع کوو. زمون پټیشن د مخې نه هم جمع شوی دی او دا د دې خبرې په هر میدان په هر ګراوند په هر ځکه باندې د مخالفت راځي.
پاکستان جسټس اند ډیموکراټک پارټي یو غیر معروف سیاسي ګوند دی او د پخوانی چیف جسټس افتخار چودري په مشرۍ کې د غوند په صوبایي او قانوني اسمبلی کې یو نماینده هم نه لري. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈی وا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈی وا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. پته ده www.voadiwanews.com. هېره نه کړئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیوری